السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش یو ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوترش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس وروستي سفر ته په اشاره ویلي چې دوی دا سفر په ستونزمنو شرایطو کې کړی او دا له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پوهنتونونه یې وربند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره هغه عوامل دي چې تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو بیا تر دې وړاندې له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه یا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بیګاه پور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشي کېدو په اړه دوی خبر شوي، خو نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشي کېدو خبرې رسنیز شي. قدرت الله ترار د زرغون تلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي وو او نه یې اوس د هغه د خوشي کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو په عین حال کې طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشي کړي. پر هر په ننګرهار کې د همیشه بهار ټلویزیون خبریال وو چې د مرغومي په 19مه له جلال آباد څخه کابل ته وغوښتل او توقیف شو. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د مرغومي په 19مه په کابل کې ونیول شو. طالبانو د دواړو خبریالانو د برخلیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د روانې لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د روانې مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزې لوبې وکړي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی وایي
شارجه او دلته چې موږ کوم دغه تمرینات پوره پوره مده یو ان شاء الله او کوشش مو دغه چې دا روان سیریز لپاره او ار ار چې موږ په پیښې دوه چې کوم دغه کمای دغه سره پوره کو او یو بهترین سیریز له پاکستان سره سره.
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډل مشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډل مشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمه په بخمود ښار کې یو ځل بیا د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. اوکراینی سرتیرو پرون د دونسک په لویدیځ اړخ کې د واګنر په نوم د روسي د اجیرو ملیشو په وړاندې مقابله کوله. د اوکراین د پلیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیریسکی پرون وویل چې د واګنر ملیشو له څو استقامتونو څخه پر دوی بریدونه کوي څو د دوی دفاعي لیکې ماتې کړي، خو جنرال سیریسکی زیاته کړي چې د دوی ځواکونو د روسي اجیرو سرتیرو ته درنه مرګ جوبله اړولې ده. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دغه مرګ جوبله په اړه څه نه دی ویلي. د ایران مخکښ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په اوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه د اپوزیسیون د مشر میرحسین موسوی د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندی توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دي ورکړل شوي. تر دې دوه ورځې وړاندې شمالي کوریا له یو اوپتل څخه دوه کروز توغندي په ازمایښتي ډول توغولي وو. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یوولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د افغانانو د پورونو کچه د پام وړ زیاته شوې د چارو کتونکو بیا د دغو شمیرو په اړه شکونه لري.
دا احصایې ډېر دقیقې نه دي. دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوي احصایې واخلي په افغانستان کې شتون نه لري.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر هغه خبرې ناندریزي شوي چې پر حکومت انتقاد کوونکو ته یې د وژنې ګواښ کړی. د اوسکار جایزو په مراسمو کې ملالی یوسفزی د غازی امان الله خان د میرمنې ملکه ثریا غانې اغوستي وي.
دا غانې د لرغونو انتیکو غانو د نامتو پلورونکو فرید لایټن له کلکشن څخه غورسي وي.
په کندهار کې د ظاهر شاهی کانال د پاکولو چارې پیل شوي.
د ظاهر شاهی کانال څخه تقریبا 1,500 جریبه ځکه د دې کانال لاندې ده. دا بیا ریکیږي د اوبو په جره سدل کې به دا ډیر رول ولري.
نور راپورونه هم لرو. دوهم نیمایی د زهرو کاروان خپرونې ته ځانګړی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د زیاتیدونکو اقتصادي کمزوري لکبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې پرون یې پر ټویټر خپور کړی ویلي دی چې له 2019 کال راهیسې د هغو پورونو کچه 500% لوړه شوې چې کورنۍ یې د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره له نورو اخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په تېر 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په کچه کې د 2019 کال پرتله په سلو کې 1500 زیاتوالی راغلی. اوچا پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ډیاګرام کې چې بیګا خپور شو له 2019 کال څخه تر 2022 کال پورې د پورونو د زیاتېدو پرتله نه کړې. په ډیاګرام کې ښکاري چې په 2019 کال کې هر کورنۍ په متوسط ډول 9,000 افغانۍ پوروړې وه، په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هرې کورنۍ د پور متوسطه کچه 6,000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو 2 لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 څاښته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.5% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9.5% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9,000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6,000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 23.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د زیاتېدونکو اقتصادي کمزوري له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی. دا موضوع احمد تکل د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخ شافیزي سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې راپور موندنې څومره دقیقې کېدلی شي؟
دا احصایې ډېر دقیقې نه دي. په دې چې دا میکانیزم او دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوي احصایې واخلي په افغانستان کې شتون نه لري، او د بین المللي مؤسساتو فعالیت هلته خپل موضوعیتونه لري، او مخصوصا د کورنیو په دننه کې خزینه کارکوونکي د بین المللي مؤسسات اوس کار نه کوي. نو څرنګه دوی د کورونو په دننه کې د هر کورنۍ څخه دوی معلومات اخیستي دي، او بیا د هغه ایوریج پیدا کړي دي یا اوسط ایستلي دي چې مخکې شو نه زره او سوسه او اوس نه 5000 دي. زما له نظره دې دقیق خبرې نه دي. دوهم دا چې هغه مؤسسات چې پورونه ورکول لکه بانکونه، لکه دا کوچنۍ پور ورکونکي بانکونه چې سیمه لپاره یا کوچنۍ متشبسین او متوسط متشبسین ته پور ورکول، هغه اوس شتون نه لري. نو دا پور چا ورکړی دی؟ دا خو باید برسیره وي.
مننه حافظ صاحب. که خلک کولای شي چې پور واخلي، خو معنا یې دا ده چې لا هم یو څوک شته چې مثلا خپل ګاونډي ته یا خپل یو خپلوان د کورنۍ غړي ته پور ورکړي، که د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي، یعنی دا احتمال یا دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي چې حتی څوک نور نو د پور ورکولو توان او وس هم ونه لري؟
کچیری دا 90% د خلک په خپل اړتیا ولري او محتاج وي او شتمنۍ ونه لري، نو دا اضافي پیسې ځکه مکه چې خپل ګاونډي ته یا خپل خپلوان ته بیا پور ورکوي. نو زما له نظره دا دوی یو پروژې لپاره وردانګي او خپل پیسې خوندي کوي او خپل ضرورت اخلي. دا ډېر دقیق نه دی زما له نظره.
مننه. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نړیوالو مرستې چې افغانستان ته راغلي، مخصوصا په ژمي کې، همدا د سږني ژمي کې، د په افغانستان کې بېوزلي او فقر یو څه له منځه یووړ، یعنی یو ځای ونیو که نه؟
هیڅ هېواد د درویزي او ګدایي له مخې ترقي او پیشرفت ته نه دی رسیدلی، او دا بیرنی خصلت لري. اول خدا پیسې چې راځي بین المللي مؤسسات خپل ون داخلي، بیا غیر دولتي مؤسسات خپل اداري برخه اخلي، او بیا اپریشنل کاست یا خپل عملیاتي خدماتو بیا اخلي. هغه څه چې پاتې کېږي افغانستان بېوزلو خلکو ته ډېر لږ دي، اما په هر صورت درې څخه دي، بیا هم یو څه یو ځای نیسي، ځکه چې بل امکان نشته دی. په افغانستان کې نه پانګونه شتون لري، نه د کار ځای ایجاد شوي دي، او نفوذ زیاتی کم له کمه په کال کې 6000 تر 8000 خلک نوی کار د ګرته داخليږي او ورته کار نشته دی، او د فقیرانو شمیر لا پسې زیاتیږي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم هغه څرګندونې ناندریزي شوي چې ویلې دي پر حکومت انتقاد کوونکي او د حکومت تخریبونکي واجب القتل دي. د نوموړي دغه څرګندونې په کندهار کې یوې غونډې ته کړي چې په د غبرګونونو په اړه یې تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شمې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره له دې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهی هم کړی که دوی مخالفت ته دوام ورکړي او به ځپل شي.
دا ټول هغه خلک دي چې هغه بوهان بلل کېږي، واجب القتل بلل کېږي.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارګزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارګزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد اوریدو د پاره هم دوی راضی نه دي، او دوی د پاره د خلکو وژنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده نه فتوا ده نه بل کوم باصلاحیت کس دی، دا په دې معنا باندې چنیت هر طالب ځان ته خپل مفتی دی، خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملي کی.
د جرمني په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوری نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اصلاح په خاطر نیوکې کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکو او مخالفت ته ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله هم ده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي. له بده مرغه د طالبانو واکمنه اداره موږ تاسو ګورو چې استبدادي برخورد کوي او ان تر دې چې د نیوکه په وړاندې ډېر سخت غبرګون ښیي.
ښاغلی عبیدی هم دا شنوایی د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي، خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو خبرګون ښودلی. په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه ځوروي او ونه وژني، ټولو ته خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه ځي. له دې ورهاخوا د ښاغلي نبیل په باور له طالبانو سره جوړجاړی ناممکن دی. د قاضی الدین په نوم یو دینی عالم هم له ښاغلي ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي، ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت ته سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لویه ګناه ده. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت غوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو هم په طالبانو تور لګولی چې افغانان یې له ګڼو بشري حقونو محروم کړي، خو طالبانو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوسکار د جایزو د ویش مراسم هر کال په زړه پورې حاشیه او سنډی لري. سږ کال په دې مراسمو کې د نورو په زړه پورې مسایلو ترڅنګ د نوبل جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی د لیدونکو جامو او ګانو ته د خلکو پام اوښتی وو. ملالی یوسفزی چې اوسکار جایزې ته د خپل نومول شوي مستند فلم د ملاتړ په مقصد په دې مراسمو کې ګډون کړی وو د ملکې سوریا ګانې اغوستې وې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د نجونو د تعلیم د حق مدافع او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملال یوسفزی د یکشنبه په شپه د اکاډمۍ ایوارډ یا اسکار جایزو د بیش په مراسمو کې د ملکی سرایا غانی اغوستې وې. ملکه سرایا چې د افغانستان د استقلال د ګټونکو غازی امان الله خان میرمن و، په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره د کار په سمبول بدل شوې ده. ډیلی میل خبرونه لیکي چې ملالی د ملکی سرایا د غانو په اغوستو سره د ښځو د تعلیم د مخکښ ملکې ته خپل ارادت او اخلاص څرګند کړ. ملکی سرایا په 1946 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د 9مې کلیزې په مناسبت په یوه وینا کې وویل چې د افغانستان ازادي په ټولو افغانانو پورې اړه لري. هغې له ښځو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ښځو لپاره لومړنۍ خپرونه هم د ملکی سرایا په نوښت چاپ شوې ده. ملالی یوسفزی په دې مراسمو کې یو وش کمیس چې ټوکرې ځلېده او ټول بدن یې پوښلی وو او پاسنۍ برخه یې د پوړنې په بڼه جوړه سوې وه اغوستې وو، او د ګانو لپاره یې د شاوخوا یوې پیړۍ مخکني غوږوالي چې د الماسو پاولې لرل او همداراز د 19مې پیړۍ د الماسو ګوتمۍ اغوستې وو. دا غانې د لرغونو انټیکو غانو د نامتو پلورونکو فرید لایټن له کلکشن څخه غوړسوي وي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې فرید لایټن د افغانستان د پخوانی ملکي غانې له کومه ترلاسه کړي دي. ملالی یوسفزی د خپل مستند د ملاتړ لپاره د اسکار جوایزو د ویش په مراسمو کې ګډون کړی وو. دا فلم چې نوم یې دی پردی په دروازه کې او ډایرکټر یې جشوا سټیفل دی، د امریکا د سمندري ځواکونو د یو پخوانی سرتیری کیسه کوي چې د منځني ختیځ هیوادونو ته څو ځلې په سفرونو هم تللی، خو له مسلمانانو څخه ویره یې له زړه څخه نه وځي. که څه هم د ملالی فلم د اسکار د غوره مستند فلم جایزه ونه ګټله، خو هغې ویلي دي چې د دې فلم د انسانانو په ذهن کې بدلون راوستلی سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې لمړی درته وایو چې د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو ملي ورځ په دې ټینګار سره لمانځل شوی چې په دغه ولایت کې باید دغه تاریخي آثار وساتل شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22مه نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی وو. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی وو. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو په رول علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار د سیمینار په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي موخه عامه پوهاوی، تاریخي او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه وه.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکارۍ په اړه وو. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګه د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی وو. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی وو. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ ورپیژني، خو ترڅنګ دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان لیدو ته راځي او له دې سره یې حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو له راتګ سره چې هغوی په دې ټولنه کې ګرځي، سفرونه کوي، هغوی عملا دلته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیاته مثبته اغیزه کوي.
د سره په لپاره هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد ته داخليږي، د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلي، شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت تقاضا هم پیدا کېدلی شي او یو ډول دیتا بازاریابي هم کېدلی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان منوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې، تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدي لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام ماهروي، د دې پروګرام خبری مسایل هم پای ته رسیدي. وروستی راپور راخلو. د کندهار د ظاهرشاهي کانال د پاکاري چارې پیل شوې. دغه کانال چې 80 کیلومتره اوږدوالی لري، د کندهار ښار په ګډون د 2 کرنیزو ولسوالیو 150,000 جریبه ځمکه خړوبوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ظاهرشاهي کانال د پاکاري چارې دا کانال د کندهار ښار او ولسوالیو شاوخوا 150,000 جریبه ځمکه او باغونه خړوبوي چې اوس یې د پاکاري چارې روانې دي. د دې پروژې یو څارونکی انجینر محمود الله یعقوبی وایي دغه کانال د ارغنداب سیند د درېمې برخې اوبو د لېږدولو لپاره ډیزاین سوی چې اوس تر ډېره له رسوباتو ډک او لږې اوبه پکې تېرېدلې.
دا تقریبا د رود دوهمه حصه ده، د 5-2 چې حساب کې اوبه درې حصه موږ رود ته ورکوو او دوه حصه زرشایي کانال دی. په دې کې ډنډ، دامان، ارغنداب، د پنجوایي ځینې ساحې دا شامل دي. دا اوبه تر ډېرو ځایو پورې ځان رسوي. د ښار ځینې ساحې په دې کې شته. دا زرشایي کانال څخه تقریبا 150,000 جریبه ځمکه تر دې کانال لاندې ده. دا بیا ریکیږي او د دې ګټه هم دا ده چې د اوبو په سرعت کې به دا ډېر رول ولري، د اوبو په ژر رسېدلو کې به دا ډېر رول ولري او خلکو ته په ډېرو اوبو رسولو کې به دا رول ولري، ځکه چې په دا ډېر وخت کې دا نه دی پاک شوی.
د کندهار اوسیدونکي او کروندګر د احمد شاهي کانال د پاکاري د چارو له پیلېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې چارې پر وخت او له ځنډ پرته پای ته ورسیږي.
زما نوم جناغا دی. دا نو ډېره ګټه لري. دا اوبه چې په زمانه پاکه شي دغه دا اوسمانه اوغ میدان اوغ مچکوته دا اوبه رسېږي. دلته چې کوته دغه چې ډکه یې نو خو هېڅ پیدا نه وکړل، شاته له اوبه نه شي رسېدلی. دا پر روز کال دا اوس اوس ولې دغه نه ډاکټر ګسره اوبه چرې ولې نه.
زما نوم محمد هاشم دی. دا د 15 کال قریب دی نه دی پاک شوی. 15 کال کې دی نه دی پاک شوی. چې پاک شي پیدا خو نو دا د ګر کندهار دا ولسوالۍ ته رسېږي. درجر ولسوالۍ او ولسوالۍ لاندې خپل ښار در لاندې پیدا خو به خټیره د وزارت او شنګ دو بوده پاره به خلو پیدا دا وایو. نو ډیرو بابا په پروت کړل یا په باغ د ځنه سره کړای و نو
په ورته وخت کې د کندهار ولایتي مسلمان وایي د دې کانال د پاکاري لپاره 10 میلیون افغاني ځنګلي سوي چې د پسرلی تر پای به چاري بشپړي سي. د طالبانو د حکومت د ارغنداب سندیزي حوزې رئیس ملا سید محمد شرافت وایي د دې کانال د پاکاري سره به د اوبو د تیرېدو کچه له 25 متره مقابه څخه 2.5 متره مقابه پر ثانیه تل ورسي او لیرې سیمو ته به پر وخت اوبه ورسيږي.
زرشای کانال تاسو به تر معلوم دی چې ډېر لوی کانال دی چې د ارغنداب د روان سره سربند باندې راجلا کیږي. د دې ټول اوږدوالی چې دی هغه تقریبا 80 کیلومتره دی. مرګ اراده کړی دا زموږ لرو چې دا واده ټول پاکه کو او واده ډیره ډکه سوی ده. یو خدای دی چې ډیر وخت ډیر سوی دی. تقریبا لس ورځ کار به کیږي چې دا باندې پاکه سوی او بیا لږ مخکې وختو کې چې کم تیز سیلابونه رالو او سیلابو پر اتک سره د اوپر راینې کېدو سره دا واده ډیره ډکه سوله. دا چې ډکه سوله چې د دې 15 سوالی د اوبو د رسولو ظرفیت نه لري. نو موږ کوشش کوو چې واده غزال حال باندې ودرو پاک کو.
ظاهر شاهي کانال د داخلي لبن څخه سرچینه اخلي او د 80 کیلومتره په اوږدوالي زراعتي او بلیجدوي. د داخلي لبن چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري د 202 میلیونه متره مقبه او بو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د تیر جمهوریت په ورستوي کې چارواکو ژمنه کړې و چې د نړیوال بانک د 404 میلیونه امریکایي ډالر په لګښ د داخلي بند د ارتفاع د لوړولو چارې به پیل کړي. چارواکو هغه مهال ویلي و چې د داخلي بند پروژه 4 برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د چشاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي.
او سم تاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی. دا مهال زابل مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام چرځم. دا چې روژه روانه ده تقریبا لس یوول شپې پاتې دي. د ټول وطن میشتو نه مداهله ده، خصوصا هغه تجاران چې افغانستان ته خوراکي توکي راوړي او هغه دکانداران چې د غمدا توکي پر غریبو خلکو خرڅوي په دې روژه کې د قیمتونه راکښته کې. تر څو زموږ غریب ولس لامدې په همدې روژه کې خپل خوراکي توکي ترلاسه کړي او دغه صفات نسي، دا به مو هم د آخرت لپاره یو ثوابي یو شکار به مو وي او هم به مو د دې دنیا د وطنوال لپاره. نو دا مو هیله او امید دی له ټولو اورېدونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، تر څو هټیوال یا هغه دکانداران چې دا شان خرڅوي ارزانه کړي او ګران یې نه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. خبره مې تاسو سره دا شریکوله په جلال آباد کې ننګرهار ولایت. دغه د ریکشو موضوعات دي. حکومت په دې باندې پوره غور نه کوي، خو بس دغه غریبانو نه داریکشي نیسي. دغه خبره می تاسو ته در رسوله چې دا چارواکو ته ورسیږي. دغه د پلیټونو مسلې را دغه کړل چې دا نه وي کې او دې باندې وخه وخته دی او دا دی او دا دی او درګرد دغه لکان داریکشي ودري او داریکشي خرڅي یو زی بهر اروپا ته. بیا چې د گاډي ټکر شوی په ایران کې او په یو ځای په بل ځای کې غریبانو تباہ برباد شي، ختم شي کورنۍ، همدغه سي د خیر په ټغر باندې کینی. نو په دې هله باندې چې دا وا چارواکو ته ورسوي چې کچرته دا پلیټونه دی ته نوي کوي ام چې لک پاسانی باندې وکی چې موږ وخت پیناخلی. دا اوس یو غریب درې درې او څلور څلور ورځې به دې ته انتظار کوي. نو دا چې رکشره وبس او ماخام بچول چې ویني سخه ګرانه ده کنه.